ازادي رادیو ته سونه ویل دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړی دا به د یادې قضیه په اړه د کابل د امنی قومندانۍ تر څیړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د دغه لیگ څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالۍ ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیگ دوه هفتې کېږي چې شروع شوي دي. پدغه لیک نظر سلور سو ورزشکاران اشتراک کړی کدون لري په دې مسابقه کې په مختلف سینونو کې دي. ان شاء الله په دې مسابقه کې موږ وکولای شو چې د ښه چهره انتخاب کو او نوې ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقې موږ تنظیم کړې دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. ان شاء الله په دوه میاشت کې موږ داسې برنامه ریزی کړې دي. په دوه میاشت کې دا لیگ خلاصېږي. ان شاء الله له بل هفته کې موږ په پنجشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفته په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکوو.
ډېر ښه. دغه سیالۍ څومره وخت دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې ان شاء الله خلاصېږي. د خیر
د آخري سال په توګه دغه سیالۍ کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
موږ په دغه سیالۍ کې دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په بی ټیم کې معرفي کوو چې ان شاء الله که دا ورزشکاران په ملي ټیم کې ان شاء الله رقابت وکړي او خلاص سره ودول.
ډیر مننه ژوندې وسی محمد صاحب کور محمد.
لتا څخه مننه تاسو شنوندگان څخه.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشناسي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی. د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا هو شرف و فایتین چمپینشپ یو خیلی لوبغاړی قهرمان یم. زمونږ موافقت راز دادی چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږ مستاز ماشاءالله ډیر قهرمان دی. زمونږ تمرین داسې دی ورځ هر ورځ به درې ساعته مونږ تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې ان شاء الله په رینګ کې او دم نکو او خلوب کو خو ان شاء الله قهرمانی ترلاسه کوو. دا خو په دې هفته کې پنجشنبه ورځ کې زمونږ لوبه و. ماشاءالله زه قهرمانم شوم. زمونږ عارف هم نامه خدای ډیر قوي تکړه دغه زمان لوبه کړی وو خټکړه وو او ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خو مبارزه کړی ده خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي. زمونږ امید ده ان شاء الله زموږ کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال هیوادونو ته لاړ شم او زمونږ بیرغ اوچت کوم از افغانان ته افغانستان ته یوخه دستاورد راولم. ټول اوریدونکو ته داسې وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختمیږي زمونږ لاس اوچت کیږي زه بیرغ ته زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم زه مبارزه ته آزاد کې مبارزه کوم.
محترم اوریدونکو د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دمرو تربیا چی ز سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرم. د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
درانو اوریدونکو سلام. په حکومت کې هغه د دروغو د اپوزیسیون خبرې هم سړې پړې شوې چې اپوزیسیون ونه او که څوک یې مخالفت ته نه پرېږدي او یا دا چې اپوزیسیون هم خپله برخه واخیسته او شونډې یې وګنډلې. همدا علت دی چې هر چا هر څه وکړل کوي یې. نه یې د پوښتنې څوک شته او نه هم د شکایت. ته به وایې ټول وطن ګل ګلزار دی. د خپرونې په پیل کې له وزیر صاحب سره یوه خیال پلوي مرکه دراورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
وزیر صاحب که مهربانی وکړی او د خپل فعالیتونو په حق لا معلومات راکړی.
موږ ډیر په شوق، ډیر په مینا، ډیر په احساس سره خپل مقدس دندو ته دوام ورکو او هر ورځ یو نه یو برای لاس ته راوړو.
مثلا کوم برای مو لاس ته راوړی دی؟
ډیر برای مو لاس ته راوړی دی. په دغه اتو میاشت کې مو تقریبا 8 کیلومتر هغه لوی لارې چې د مخالفینو په واسطه تړل شوې وې بیرته د ترافیکو په مخ خلاصې کړې. دا ډول مو 800 هغه پوستې چې مخالفینو نیولې وې او ترې تللې وو لبی خورانې کړې. همدارنګه مو د خپل پرسونل د آرامۍ لپاره 5000 ټنه د بوټونو رنګ واخیست او په پرسونل مو وویش. همداسې مو 3 تنه د تیلو هغه غله چې د وسایطو تیل یې د پیپسي بوتل کې پټول گیر او د قانون منګولو ته وسپارل. د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینره تڼۍ واخیستې او ټولو مراکزو ته مو ولیږلې. که چیرې د چا د کمیس تڼۍ خدای مکړه کوم وخت ولویده یا ورکه شوه چې تیارې نورې تڼۍ وي ورته.
دا خو مو ډیر غټ غټ کارونه کړي دي، په راتلونکي کې څه اراده لرئ؟
که چیرې تر 2038 کال پورې نړیوالې ټولنې 1000 میلیارد ډالر راکړه، نو زړه مو دی چې 2 بالستیکي قاره پایما راکټونه، پرمختللي جټ او هلیکوپټر الوتکې، لایزري وسلې، د زیرې ضد امنیتي پوستې او نور ډیر پرمختللي وسایط پې واخلو. جنګي بیړۍ مو هم په پلان کې دي.
جنګي بیړۍ به چیرته کاروئ؟ تاسو خو سمندر او سمندري قواوې نه لرئ.
ته رښتیا وایې، خو که چیرې داسې وشول نو څو جنګي بیړۍ د قرغې په بند کې درو چې د کابل دفاع وکړي، څو دانې هم د درونټې، سروبي او نغلو په بندونو کې ځای په ځای کوو، او څو دانې هم د غربي زون د دفاع لپاره د هلمند او سلما په بندونو کې درو.
دا خو ډیر لوی پرمختګ راته ښکاري او یو نوې طرحه ده.
هو، متل دی چې وایي چې نیت صافي منزل آسان دی. د موږ هم اراده ټینګه ده او له وطن سره مینه مو په سینو کې ټوپونه وهي، نو ځکه مو دغسې نویو طرحو او لویو پرمختګونو ته پام کیږي.
په دې هکله مو کوم اقدام هم کړی دی که نه؟
هو، طرحه مو ډیزاین کړې، ټول مراحل سرته رسیدلی دي. په نږدې وخت کې به یې بین المللي همکارانو ته وړاندې کړو چې د عملي کېدو کار یې پیل شي.
څه ډول بیړۍ یا کښتۍ مو په پلان کې دي؟
زیاتره یې جنګي بیړۍ دي او څو دانې اوبتلونه یعنی زیردریایي مو هم په نظر کې دي. همدارنګه هغه بیړۍ چې له اوبو نه اوبو ته، له اوبو نه هوا ته او له اوبو نه ځمکې ته په ویشتونکي توپونو او راکټونو مجهزې وي.
څومره ښه. خو دغه ډنډونه او د برېښنا بندونه به د بیړیو او زیردریایي د درولو ظرفیت او امکانات ولري؟
ښه پوښتنه دې وکړه. موږ په خپله طرحه او ډیزاین کې د دغې خبرې غم هم خوړلی دی، او هغه داسې چې بین المللي دوستان دي وړې او سپکې بیړۍ او زیردریایي راته جوړې کړي، داسې چې په خپله کښتۍ وړې خو توپونه او راکټونه یې غټ وي.
نو د بحري قواوو جوړولو ته مو څنګه پام شو؟
د نړۍ د نورو هیوادونو او ګاونډیانو د قواوو مطالعه مو وکړه او له مطالعې وروسته راته معلومه شوه چې زیاتره هیوادونه دریګونی قواوې لري، لکه ځمکنۍ قواوې، هوایی قوا او بحری قوا. او متاسفانه چې موږ دغه دریمه یعنی بحری قوا نه درلوده.
نو څه ګمان کوئ چې بحری قوا به جوړه کړی شي؟
که نړیوال دوستان مو د خپل او د موږ د امنیت سره دلچسپي ولري نو خامخا راته جوړوي.
وزیر صاحب، څه ګمان کوئ چې څه وخت به دغه بحری قوا ولرو؟
په اغلب ګمان تر 2025 کال پورې به یې د لرلو شاهدان یو.
والی
زکچه
والی څوک د امنیت په غم کې نه دی؟
زکچه غټه په بی امنیتۍ کې ده.
ولی هر ورځ رادیوګانو د تلویزیونونو او ورځپاڼې د رادیوګانو تکراری خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برقونه بیا کله وي او کله نه وي؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او وزه راوستي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي؟
ولې هر ورځ یو نه یو سړک بندیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سړک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
رازی هغه کورته مو بوزو چې له ټوپک سالاری او رشوت سالاری نه شکایت کوي.
دا څومره ناوخته راغلی؟ خیریت خو
ما پسې ګرځه خزی، ډیر بد حالت دی. چې اوس هم را ورسیدم خوشاله اوسه.
ولې څه شوي دي؟
ښځې ټوپک سالار حکومت او زور سالار ټولنه ده، د غریب او عاجز کور پکې وران دی.
په دغو خبرو دې نه پوهېږم، اصلي خبره څه وه؟ ولې ناوخته راغلې؟
په یوه امر سالار دفتر کې مې کار بند و، تر څو چې امر رانغی چا مې کار خلاص نه کړ. که نه د یوې نمرې رسول و، ټولو ویل چې امر صاحب رانه شي نه یې شو خلاصولی.
بیا خلاص شو؟
او له هغه ځایه چې راووتلم په یوه کلینر سالار بس کې سپور شوم. یو ساعت ولاړ و چې سورلی و هر څه ورته ویل حرکت وکړه، ډریور همدا یوه خبره کوله چې تر څو کلینر ونه وایي چې لاړ شه زه نشم تلی.
نو ولې ترې کوزېدې نه؟
که کوشه وای وای بیا بل هم همداسې کول. اوس خو ټول بسونه کلینر سالار دي.
ښه نو بیا چیرې ولاړې؟
د هغه ځایه د خانداد کره لاړم. د هغه په کور کې خو هم مر سالاري حکومت کوي، دی په کور کې نه و. او ښځې ویل چې تر هغې نشي تلی تر څو خانداد نه وي راغلی. ویل یې که لاړ شي بیا په غوسه کیږي او موږ په شر ورسره ککړیږو.
ښه نو بیا له هغه ځایه چېرته لاړې؟
له هغه ځایه د زمرک ښوونځي ته ورغلم چې پوښتنه یې وکړم. په ښوونځیو کې خو هم استاد سالاري ده. زمرک له ټولګي څخه نه راووت، وایي استاد نشته. که یې بې اجازې در ووځم بیا مې وهي. کېناستم چې استاد راشي. استاد یې چې راغی شکایت یې کاوه چې معرف کې اوس واسطه سالاري حکومت کوي، چې واسطه ونه لري څوک دې په خولې پورې هم نه خاندي.
ښه نو اوس دا وایه چې اخر څه وشول؟
چې له هغه ځایه چې راتلم په لاره کې بخمل مخې ته راغی، په غوسه و. ویل یې له دې حکومت له راتلو سره سامه ځان سالاري جوړه شوې ده. ورته ومې ویل چې ولې څه شوي دي؟ په غوسه یې راته وویل چې سبا ته مې د باجه د لور واده دی. ښځې مې په دا ناوخته له کوره راویستم چې ورشه دوه جوړه قیمتي جامې او نور شیان راته راوړه.
ښځه خواره یې نو څه ملامته وه؟ خو څو ورځې مخکې به له مخکې به یې ورته راوړې وې. لکه ته چې د کوم مناسبت لپاره مخکې له مخکې راته راوړې.
هو ښځې، د موږ په کور کې خو مینه سالاري حکومت کوي، نو ځکه دغسې بې غمه یو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حسین حکمت، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ او د لیک رالیږلو زحمت باسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.